قدر منو دن کو استری مشیدا وایس اف امریکا دیوا ریڈیو او ٹی وی دے نند خالی شنبے ورس کال 2019 د نومبر د میاشتې 13 منټه دا وخت شوه دی په پاکستان کې د ماسخوتن لس په افغانستان کې دی د ماسخوتن نیمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې شوې دی د دې خبرونه وړاندې کون کې ز شعیب زاده تاسو ټول ته هر کله او ډم به تاسو په امره ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان شمالي وزیرستان کې د پوز په ولخه کې د یو ځای تن د مرګ پر د نن احتجاجونه شوې دي. اخو د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د پوځي مشر د نوکرۍ مدا غزولو په اړه د سپریم کورټ د تفصیلی فیصلې وروسته به حکومت او کابینه اپوزیشن ګوندونه په دغه مسله باندې په اعتماد کې اخلي. او د افغانستان چارواکو ویلي چې ننګرهار په عملیاتو کې یو لست دایښ ته هغه وجلی او ګن شمیر نور حکومت ته تسلیم شوی دی. هم په افغانستان سویلي هلمند ولایت کې نن د شنبه په سهار د سرحدي ځواکونو یو جنرال ظاهر ګل بل په لار کې د خښوي ماين چاودنه کې وجل شوې ده. قدر من اردوونکو دا اوسر ټکی اوس مه پام را ګرځو تفصيلي ريپورتونو ته. قدر من اردوونکو د ډیو ریډیو د ټي وي د خبرونه کې یو ری پتاستا هر کله وایو لومړی زو د پاکستان قبایلی ضلع شمالي وزیرستان ته په شمالي وزیرستان کې د پوس پولقه کې د یو تن د یو ځای تن د مرګ پر ضد نن احتجاجونه شوې دي. د شمالی وزیرستان نن قومی اسمبلی غړی محسن داول تر مخه په شمالی وزیرستان کې ځای خلکو د یو زلمی رضا الله د پوس پولقه کې د مرګ پر ضد احتجاجونه کړی دي. محسن داول د ډیو ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوه ورځې وړاندې د میرام شاه په همزورنی کې د یو آی ډی چاودنه شوې وه او د هغې وروسته پوز د پلټنو په نوم ځایي کسان نیولي چې پکې یو تن نن دا غی مړی دا کورونې تاسو پارل شوی دی. د دغه پیښې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیټنی یو څو شېبې وړاندې زموږ همکار کلثوم کاکړ ته ویلې تاسو ته وړاندې کوو.
چلن مازیګر شمالي وزیرستان مرکز میرام شاه نه 10 کیلومتر لري سویل ختیځ خوا ته علاقې همزوري نه یو نارین پیدل را روان شو او دغه میرام شاه پاکستان مارکیټ را ورسید او هلته بیا د جلسې شکل اختیار کړ چې پښې په سلګاو شمیر د سیمې خلکو ګډون درلودو. دغه ګډونوالو دغه احتجاج کوونکو دغه بریس خپل کړی و چې دوه ورځې وړاندې د دوی په سیمه همزوري کې یو لینډ مین بم چدل شوی وه چې په هغې کې دوه امنیتي سرتیري ټپي شوي وو او تر هغه وروسته بیا امنیتي تیرو ټول علاقہ پخپل ورکا کې اخل سي او د سیمه خلک گرفتار کړي او پاغي تشدد کړي او دغه دریض لرل چې تشدد پر نتیجه کې د سیمه یو ځوان چې رضوالله نمیږي هغه مړ شوی دی. نو هغه جنازې ورسته دغه احتجاج کړي دي او دغه دریض هم لرل چې په دغه تشدد کې دوه کسان ټپيان شوی هم دي. دغه سي د پی ټی ایم چې کوم شمالي وزیرستان مشر دی جمال داوړ هغه وویل چې دغه احتجاج باندې هر ورځ بنیاد باندې ریکارډ کوي تر څو پر چې دغه پیښه کړه په لټرین نیو شوی او دغه کورنۍ ته انصاف نیو تر لاسه حکومتی چارواکی وایي چې دوه ورځې وړاندې په همزونی سیمه کې یو آی ډی بم چاودنه شوی وو او هغې په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیري ټپي شوي وو او تر هغې وروسته بیا دلته د لټون عملیات روان وو خو انتظامیه دا پخلی نه کوي چې آیا دغه وژل شوی تن د امنیتي سرتیرو په کوم تشدد باندې یا د چې کوم انټروګیشن په خاطر نیول شوی وو په هغې کې مړ شوی دی. خو دغه پخلی کوي چې دلته کې کسان د شک بنیاد باندې نیول شوی وو او هغې نه پوښتنې ګوېژنې یعنې دا روانې وي خو داسې کوم تصدیق مګر څنګه راغله چې پاره کې یو څوک ورشي یا کوم چاته نقصان اړه دی. خو دا احتجاج کوونکو دغه دریض خپل کړی دی چې د امنیتي سرتیرو لخوا چې کوم کسان نیول شوی پاره کې یو تن مړ شوی دی او دوه کسان چې دی هغه ټپيان دي او دا غي درملنه د هسپتال کې روان ده. خو زه به تاسو دا وایم چې د سینې کوم کاري پارلمان غړی دی محسن داوړ هغه لخوا نه هم دغه پیښه غندنه شوې ده او دغه پیښه د پلټونو غوښته کړې ده. دا به هم د ټول چې په شمالي وزیرستان کې په دې نومبر میاشت کې دغه تقریبا نړۍ د نړیوالو امنیتي سرتیرو د ویلو وسلوالو غربینو کې وژل شوی دي او ورسته کې زایمه سیمایي خلکو یو احتجاجي مظاهره هم کړې و چې هغه بیا د امنیت په ځکه کولو غوښته کړې او ویلي و چې دلته حالات ناسم دي او د امنیت څنګه د پاره د ګړندې ګامونه پورته کړی شي.
سم ده، مننه عدنان صاحب تفصيلات راکولو.
وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی خبرونه تاسو ته خبرونه په ریډیو او ری په ټی وی ګوري د ترڅنګ تاسو هم د خبرونه د دی ریډیو په فیسبوک پاڼه هم نیخ په نیخه کتلی شئ. د شمالي وزیرستان روسو او پاکستان سیاست پاړه یو رپورټ ته د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې د پاکستان د پوز مشر د نوکری مودې غزول او پاړه د پاکستان د ستر عدالت سپریم کورټ تفصیلی فیصله راتلو وروسته به حکومت او کابینه مخالف غوندونه په دغه مسله باندې په اعتماد کې اخلي. نن د پنجاب ملتان خار کې خارجه وزیر خبريالانو سره د خبرو په وخت ویل دي چې وزیر اعظم عمران خان د امنیتی حالاتو پر وړاندې کې د کابینې سره د مشورې وروسته د اوسنی پوځي مشر د نوکری مودا غزولې و. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوی ریډیو خبريال ارشد حسین په ریپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې د پاکستان د فوج د سرلخکر د چوکې میاد او طریقې کار ټاکل د حکومت نه بلکې د ادارې مسله ده او چې کله په دې اړه د قانون جوړولو مرحله راغله نو مخالف سیاسي ګوندونه به هم په اعتماد کې اخلي. د اتوار پر د سویلي پنجاب خار ملتان کې د میډیا سره د خبرو په موقع شاه محمود قریشی ویل چې د پاکستان د فوج د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت د مودې غزولو فیصله حکومت د آئین په چوکاټ کې د کړې وا. هغه زیاته کړه چې په دې اړه وزیر اعظم مشاورت هم کړی وو او د کابینې څخه هم سلا اغستلې وا او د سیمې د امنیتی صورتحال پر وړاندې کې دا پریکړه وکړه چې د جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت بودا د دریو کالو پورې وغځوي.
هم آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، شارٹ آرڈر کے بعد ڈیٹیل ججمنٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد، مشاورت کے بعد حکومت اور کابینہ وزیر اعظم کی سربراہی میں آگے بڑھے گی، اور جب قانون سازی کا مرحلہ آتا ہے تو اپوزیشن کو بھی اعتماد ملیں گے کہ یہ مسئلہ صرف ایک حکومت کا نہیں ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے.
قوی مون پخپلو کې هم سلا مشوره کوو او د سپریم کورټ د تفصیلی فیصله هم په انتظار یو او بیا به حکومت د وزیر اعظم په مشوره کې په وړاندې زی او چې کله په دې اړه د قانون جوړولو مرحله راغله نو مخالف سیاسي ګوندونه به هم په اعتماد کې اخلي، ول چې دا یوازې د حکومت مسله نه ده بلکې دا د ادارې مسله ده. کسه هم شاه محمود قریشی دا یوازې د حکومت معاملې نه غنی او وای چې په دې لړکه به د مخالف سیاسي ګوندونو سره هم خبرې کوي، خو حکومت په دې لړکه د مخالف ګوندونو د مرستې لپاره سډیر لیواله نخکاری. او پرون وزیر اعظم عمران خان د فوج د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت د مودې غزولو په حق له د خپل ګوند په یو غونډه کې یو واری بیا په مخالف ګوندونو سخت ټکونه کړی وو او مطبوعات وای چې وزیر اعظم عمران خان خپل هغه دریس تکرار کړي چې د ادارو ترمنځ د ټکراو امید لرونکي د سپریم کورټ د فیصله سره مایوس شوې دي. هغه دا هم ویل چې حکومت به د سپریم کورټ په فیصله ارو مرو عمل کوي. خوخوا په پارلیمان کې د لوی حکومت مخالف سیاسي ګوند مسلم لیگ نون د قامي اسمبلی غړي ډاکټر عباد الله ډیو ریډیو توای کو حکومت یوازې په آرمی اکټ کې ترمیم راوستل غواړي نو د هغه لپاره به صرف ساده اکثریت پکاري، او کو د فوج د سرلخکر د ملازمت د مودې د میاد په اړه آئین کې ترمیم راوستل وي نو په دې اړه به حکومت ته دوه تهایی اکثریت پکار وی کم چې دا وخت په پارلیمان کې حکومت نه لري.
دوه معنا د عمران خان دا چې د چیف جسټس ته یا د سپریم کورټ ججز ته دوه معافیه وي، ځکه دا خو هغه ویلي چې دا نالایق ګورنمنت او پروسیس ټول دو سٹارټ کړي او دو کړي دو غلط هینڈل کړي دا مخکې شوی نه دا ومنګا د حکومت سره نه یو. کله چې نېشنل انټرست خبر راشي نو موږ به ګورو چې د څه قانون راوړي نو الوه په دې موږ خبره کوو چې یاره موږ دې کې مارګری یو کنه.
اخوا د ریلوې مرکزی وزیر شیخ رشید ادعا کوي چې ټولې سیاسي ډلې د آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت د مودې په غزولو متفق دي او زیاتوي چې شپږ میاشتې خلره خبره ده پراتون کې شپږو هفتو کې به په دې اړه غوسه پریکړه وکړي شي. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار فردوس عاشقوان وایي چې د فوج د سرلخکر د ملازمت د مودې غزول د قامي سلامتي معاملې ده او په دې اړه به قانون سازي د مخالف ډلو سره په شریکه کوي. ښکاره دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې اړه د مخالف ګوندونو په باور کې د غستلو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده چې پکې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی، د دفاع مرکزی وزیر پرویز خټک او سېنېټر شبلی فراز شامل دی.
ګرن اردن کو دا وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی دی او هم په پاکستان کې د انتخاباتو قومي کمیشن یا الیکشن کمیشن د مشر د نوکری مدت د دسمبر میاشتې په شپږشته منټه سره رسیدي او د وړاندې د نوی مشر د ټاکنو چې کومه فیصله دغه حکومت ته پاتې ده خو په دغه فیصله کې د پاکستان د آئین تر مخه د مخالفه سیاسي ګوندونو نه هم رایه اخیستل کیږي او څوک هم چې د الیکشن کمیشن پر څوکۍ ټاکي هغه د حکومت او د مخالفه ګوندونو په صلاح باندې کیږي. نن د مخالفه سیاسي ګوندونو مشر شهباز شریف بیا د دغې څوکۍ لپاره درې نمونه حکومت ته لیږلي دي. اوس په کتل دا وی چې حکومت په دغه دریو کې د مخالف ګوندونو سره راضي کیږي او کنه. د شهباز شریف لخوا لیږل شوي درې نمونه او په دې اړه د حکومت دریز یو څو شېبې وړاندې د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولایت شارا کړی تاسو ته وړاندې کوو.
دا وخت دا په کال 2014 کې د پی ٹی آئی یا واکمن ګوند په چې کوم مالی پنګې ملاویږي د دې یو غړی دی هغه دا کیس وړ اکبر صابر او په هغه کې دا تور لګول شوی دی چې ګنې دغه فنډونه عمران خان او د هغه نږدې ملګرو په دې کې درغلي کړې ده. نو دا د 15 کالونه چیف الیکشن کمشنر چې موجوده کم دی سردار رضا هغه دا قضیه اوري او د دې لپاره بیا هغه د سلوټنی یا کره کتنې کمیټي جوړه کړې ده او دا پریکړه هم کړې ده چې شپږشتم نومبر نه به دا کیس په امروزه بنیادونو باندې دغه کمیټي اوري. خو دې اوس مهمه خبره ده د اکرام صاحب چې دغه الیکشن کمشنر چې دی سردار رضا دې راتلونکي اونۍ په 6 دسمبر باندې د دې عہدې میاد پای ته رسي او د دې نړوان دي دوه ممبران د مخکې چې کوم دي د بلوچستان او د سند دغه کمیشن غړي چې دي هغه هم د خپل څوکونو ریټایر شوي دي. نو کو سردار رضا هم ریټایر کیږي نو دې کې دوه خبرې بیا مخې ته راځي. او خدا دا چې الیکشن کمیشن بغیر فعال شي ولې چې د انتخابي اکټ لاندې په 15 کې کم از کم درې ممبران چې کوم دي هغه پکار دي. او دویمه چې کومه مهمه خبره مخې ته راځي هغه دا ده چې مخالف سیاسي ګوندونه دا مطالبه کوي چې سردار رضا دې د 6 دسمبر نه مخکې د پی ټی آی د فنډینګ دغه فیصله وکړي د دغه پیسو چې د درغلو کوم تورونه دي. او هغه دا مطالبه ځکه هغه و چې مونږ کوو چې د 6 دسمبر نه بعد به بیا الیکشن کمیشن د دې جوګه پاتې نشي. اوس دا وخت شهباز شریف چې کوم دی د مخالفه ډلو مشر داغه طرف نن دغه ختمه خطر راغلی چې د وزیر اعظم په نوم لیکل دي او د چیف الیکشن کمیشنر یا دغه څوکۍ لپاره هغه درې نمونه وزیر اعظم ته ویل دي. یو په دې کې په خوانی چې کوم خارجه سکرتر او جلیل عباس جیلانی دا غنوم دی. یو په خوانی سرکاري لوړپور چارواکي یا بیوروکریټ دی ناصر محمود کوسا او بل یو بیوروکریټ اخلاق احمد تارټ. دا درې نمونه شهباز شریف او وزیر اعظم ته ویل دي چې ګنی په دې کې هغه غوړه غنی چې کوار یو تن او ټاکل شو نو خبرې دغه منصب لپاره. اوس به درې نمونه اکرام صاحب د عمران خان له طرف نه مخې ته راځي ځکه چې د الیکشن کمیشن د غړو ټاکنه په دې ډول کیږي طریقې کار دا دی آئین کې چې وزیر اعظم او د مخالف ډلو مشر په صلاح سره به کیږي. نو درې نمونه به د هغې د مخې نه راځي او کچرته وزیر اعظم او مخالف ډلو مشر په دغه شپږو نمونه کې په یو متفق نه شو نو بیا به دغه نمونه لیږل کیږي او پارلماني کمیټې ته 12 کسیزه پارلماني کمیټې به او په هغه کې به شپږ کسان د مخالف ډلو نه یو شپږ به د حکومتي درنی بیا به هغه ته لیږل کیږي. نو اوس پورې کوم پرمختګ چې مخې ته راغلی دی هغه دا دی چې د شهباز شریف د طرف نه دغه څوکۍ لپاره دغه درې نمونه چې دي دا مخې ته راغلي دي.
درته وایي چې پیر صاحب د ټولو لویا اندېښنه او فکرمندي د اپوزیشن ګوندونو لپاره آزاد او شفاف صفا انتخابات وي. په داسې حالاتو کې د دواړو اړخو په دغه څوکۍ باندې څومره پورې پراتونکو ورځو کې د اختلاف لیدل کیږي او چې دوا کم سټونه خالي دي تر اوسه پورې ولې په دې باندې سوکرا وسله شي ویني دي
در د سند او د بلوچستان د چې کوم خالی شي ویني چې ټولنه نه زیاره خبر ده په غیبانه د حکومت او د مخالف ډلو مشر تن چړوان د ذکر وش چې د دې په صلاح باندې ټاکنه کیږي نو اتفاق را نه بیا حکومت یو هڅه وکړه د صدر عارف علوی په ذریعہ باندې دوی یو اورډیننس او باسو دوی د دوه کسانو تکرر مکو خو هغه بیا اسلام آباد های کورټ چې کوم دی هغه رد کړو. نو دغه خوځکا دغه دوه کسانو تکرورینه شبي خو ترکم هدا پوری چې سردار رضا صاحب تعلق دی یعنی چیف الیکشن کمشنر نړومبه خو سیاسي ګوندونو مخالفه سیاسي ګوندونو په غنی وکی کولی چې دې ناکام شوی دی په ملک کې بے پلو انتخابی عمل سر تر سهولو کې خو اوس اغیدا غواړي چې سردار رضا پاتې شي او دغه مهمه وزه اکرام صاحب دادا چې سردار رضا او د حکومت خلاف د حکومت ترمنځ اختلافات هم پډاګه شي وي او تر دې پورې چې یو مرکزی وزیر اعظم سواتی په میډیا باندې ویلي دي په جار ویلي دي چې 15 دسمبر به کل راځي چې موږ د سردار رضا نخلاص شو نو اوس اپوزیشن پارټیان دا غواړي چې سردار رضا پاتې شي او حکومت دا غواړي چې دې پاتې نشي او په 15 دسمبر د زړه امنیت ختميږي خو آئینی بحران داسې شنون کې وایي چې مخه تر دې چې د 15 دسمبر نه بعد کو الیکشن کمیشن غیر فعال کیږي نو تر هغه تر سوچي دا فعال شي ویني نو په ملک کې به پر راتلونکي کې بلدیاتي انتخابات کیدونکي دي تر شانت کنټونمنت بورډ کې کوم انتخابات شوې دي په 15 دسمبر دا غي د میات پایت کیدل
هي مختصر پوښتنه کو هغه دا چې آیا په دې دومره لږ وخت کې د ریټایر کیږي په دې وخت کې به د فارن فاندینګ د تحریک انصاف خلاف دغه مقدمه کتنې سرتورس فیصله براشي
مخالف ګوندونو خو اکرام صاحب دا مطالبه کوي چې د 15 دسمبر نه مخکې دې دا فیصله ووي او حکومت دا وایي چې دا مخالف ګوندونو په دبا نه فشار اچي او حکومت ورسره دا دریزم خپلې چې مونږ بیا کوم کیسونه اوري دي یعنی د پی ایم ایل ان او د پیپلز پارټي د مالی پنګو والو سره پاره کې د درغلو والو سره نو بیا د حکومت مطالبه دا د الیکشن کمیشن او رمي درې وړ ګوندونو د په یو ځای باندې دا فیصله ووري
ډېر مننه کو پیر
ګان اردن کو دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو د تاسو د خبرونه د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه نه پنه غوړم پروډوسر سره ماته په کې ویجی سا کیمرا بدلیږي نو زه په دې نو خبر شي کومه کیمرا ته وګورم د پاکستان د سیاسي میدان خبرونه لا روان دي په پاکستان کې تاسو به یاد وی چې د جمعیت اسلام فیډلی په مشرۍ کې د تحریک انصاف حکومت پر ضد د ازادۍ مارش ونوم باندې په اسلام آباد کې احتجاجونه شیو د غوروستو بیا د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې اعلان شوی چې دغه مارش پلان بی او پلان سی تر مخه به د هیواد په نورو برخو کې دغه احتجاجونه روان وي د پلان سی تر مخه د خیبر پختونخوا او د شانت بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې حکومت پر ضد احتجاجونه هم هغه شانت روان دي او دغه احتجاج کوونکي وایي چې تر هغه به دغه احتجاجونه نه ختمي تر سوچي د عمران خان حکومت لری کړي نه وي نن هم خیبر پختونخوا په ځنې سمو کې احتجاجونه شوي دي چې پکې د جمعیت علما اسلام فیډل ترڅنګ یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناګانې کړې دي د ریور ریډیو خبريال ارشد مومن نور حال وړاندې کوي
د جمعیت علما اسلام په فضل الرحمن ډلې او رهبر کمیټې کې شامل مخالفو ګوندونو لخوا د پلان سی لاندې د احتجاجونو لړۍ روانه ده نن هم د خیبر پختونخوا بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهره شوې دي د قبایلي ضلعو د جمعیت علما اسلام په فضل الرحمن ډلې نائب امیر مولانا غلام صادق وایي د پلان سی لاندې ورته په هر ضلع کې په هفته کې د یو احتجاج کولو ویلې شوې دي او دا به تر هغې دوام لري تر څو چې د دوی غوښتنې نوې منل شوي
پلان سی لاندې موږ ته دا احکامات دي چې موږ به جمعه په جمعه باندې باقاعده یا په هفته کې خامخا یا ورځ ټاکو موږ به بهر ټول اټو تمام اضلاعو کې راوځو او موږ به د موجوده حکومت خلاف برپور تحریک چلو تر هغه پورې چې دا سالم ختم کړی نه
د جمعیت علما اسلام په عبدالرحمن ډلې لخوا په 28 اکتوبر د سینسوبینه د ازادۍ مارش په نوم احتجاجي لاریون پیل شوی و کوم چې په 28 اکتوبر اسلام آباد ته راورسېدو او په اسلام آباد کې سور لسورز احتجاجي ناشته وکړه بیا د پلان بی لاندې په ملک کې د لویو لارو تړلو اعلان وکړو او اوس د پلان سی لاندې د ضلعو په کچ احتجاجونه کوي په آزادې مارچ کې د شورونه د جمعیت علما اسلام سره د نورو ګوندونو ګډون په احتجاجونو کې کم لیدل کیږي په دې احتجاج کې نخ مخالفو ګوندونه شامل دي نن په مومندو کې د احتجاج په دوران د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړي نصر مومندو ویل موجوده حکومت قبایلي ضلعو کې خلکو سره کړي وعده هم نه دي پوره کړي
په دې حکومت څنګه د ان اف سی واټاوړو په ټول صوبو کې د حکومت پہ کوئی نفسی وارم کلتا نہ لگے لگا پیسی نہ لگے ڈیولپمنٹ کو کار ہم نہ لگے بل یا بل اور اولا رہے تو مادانیات حکومت کے ردا بل دی اسمبلی دا بزنس دا رول خلاف رہا ہو رہے
وسائل پر قبضے
د پلان ای په دوران د حکومت او مخالفه ګوندونو مشرانو ترمنځ خبرې اترې سو واری به نتیجه ختم شوي وي. د مخالفه ګوندونو بنیادی غوښتنه د وزیر اعظم عمران خان استعفا وه او د حکومت لخوا جوړې مذاکراتي ډلې ته دغه غوښتنه د منلو وړ نه وه. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
گران اردن کو دا ڈیو ریڈیو دا د ممندو جنسے د احتجاج حال مواور د قدر من اردن کو 13 ورځ به گرد پاکستان کې د یونیورسٹوز د کون کو یا طالب علمانو احتجاجونه کړی او دغه احتجاجونه په پونتونو یا یونیورسټیانو کې د سټوډنټ یونین د بحالې د پاره تاسو ته دریا د کوچې په پاکستان کې د قانون سوسلور اتیایم را په دی خوا په پوهنتونونو کې په سیاسي فعالیتونو بندیزونه رستو داغه لګول شوی کله چې دغه وخت فوزی عامر جنرال ضیاء الحق په د سیاسي ګوندونو ترڅنګ په یونیورسيانو کې په سیاسي حلو ځلو بندیز لګولې. تیر ورځ د پاکستان په مختلفو خارونو کې د یونیورسيټي زده کوونکو احتجاجونه کړي دي. قسم د پاکستان په میډیا دغه دومره نه دي خودل شوی، خو په سوشل میډیا بیا خلکو دغه ډېر استایل او خلک چې په خوا به د یونیورسيټي په سیاست کې برخه اغسته هغي د خګام ګرځولې او وای چې په کار د اوس موجوده حکومت یا حکومتونه په یونیورسيانو کې دغه سیاسي بندیزونه ختم کړي. د ډیو ریډیو خبريالې صادق قاسم شاه هم په پیښور کې د یو شمیر کسانو سره په دې لړکی خبرې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان کې پرستو کې په زرګونو طالب علمانو په پوهنتونو کې د سیاسي تنظیمونو یا طلبه یونینز بحالي لپاره احتجاجي مظاهره کړي. دغه زده کوونکو د تعلیمي مسلو په اړه هم اواز پورته کړې. خدای یو مهمه مطالبه وه. د کال 1940 اتیایم راسی د تیر فوزی امیر ضیاء الحق په دور کې دغه بندیزونه لګول شوي وو. د پیښور پوهنتون د ایریا سټڈی سینټر په خوانی ډایرکټر ډاکټر سرفراز خان وای دغه دور کې د پیښور پوهنتون کې یو زکون کې او استادانو او طالب علمانو د دې بندیزونو باوجود په سیاسي حلې ځلې کولې. هغه وای کله دغه بندیزونه ولګېدل نو پوهنتونو کې وسله رااله او تشدد راغلو. د دې نه مخکې په پوهنتونو کې څه قسمه ماحول و؟ ڈاکٹر سرفراز خان پدی وی او ڈی ون یو ستا صدا ویل
اغه ٹائم بعد طلباء کم الیکشن کے دو د سٹوڈنٹس یونین الیکشن ایم بوی اغه بڈیر مزیدار الیکشن او اغه کی با ہر پارٹی ہر تنظیم خپل پینل ودرولو اغه بچ دے پ مختلف کالجونو کے لا کالج نہ والا جنا کالج پورے ٹول زن تبا کمپین دا پارت لو تقریرا بے کولو او اغه بدا خودلا چئی سغواڑی نو یو خو بدا طلباء خپل معاملات لکه ہاسٹل فیس سونه دے فیسونه سونه دی کتابو نشتا ک نشتا زین نشتا ک نشتا دین علاوہ طلبہ با چ دے پدی کم برخ اغستا چ ملک جمہوریت پکار دے ملک چ دے کم قسمہ سیاسی نظام پکار دے جبر نہ دے پکار مارشلا ختم الغڑی دا خبری بم کے دے.
یو بل سیاست مدار مختار بادشاہ وائی سیاسی کلتور دغه بندیزونو نه پس بدل شو. د تیر وختونو پاړه هغه صدا وای
پر 60s او پر 70s کې سټوډنټس یونین سټوډنټ تنظیمونه ډیر زیات مضبوط وو، کمټمنټ وو او دا پیپل سټوډنټ فیډریشن او دا ټول دا تنظیمونه یو بل سره بچ کړه ناسو نو په دلیل سره په کمټمنټ سره باید یو بل سره باسونه کول او هغه دور او هغه کلچر اوس ختم شو. اوس چونکہ پولیټیکل کلچر ټول الټا شوی دی او دغه کې د الیکټیبلز دغه د ټولو پاټو باندې نو هغه کې د پولیټیکل ورکرز او بیا خصوصا د یوت څخه خاص گنجائش نه دی پاتې شوی. نو هغه دور یو داسې دور و چې هغه کې پولیټیکل یو ځان له کلچر او هغه په سیاسي پاټو کې مو او په سټوډنټس یونین کې مو.
مختار بچا وای د نن سبا ځوان په پوهنتونو کې سیاسي تنظیمونو باندې بندیز د لاسه باغی شوی دی.
ځوان داغی نه باغی شوی دی، باغی دی او غټن غټ اظهار پی ټی ایم دی. پی ټی ایم کې یوت ته او ټولو پاټو نه راغله یوت ته چې هغه پای کې مطمئن نه دی نو د دغه گنجائش ته د حالات دی موجود کچھ فرض کا دی لغون خپل انڈیپینڈنٹ جگہ ته پاتې کړی شو نو پدې کې گنجائش سره چاغه زمنګ ټول پولیټیکل کلچر چې کوم پاګې باندې وسرانداز شي هغه بهتر شکل ته راول.
د طالب علم دور کې په پېښور پوهنتون کې د یو تنظیم پاتې شوی مشر الطاف پاچا وایي طلبه یونینز بحالی ډیره ضروری ده تر څو دا یونینزو سیاسی پارٹائیں ہم مضبوط ہوئی اور سیاسی پارٹوں کے بہم جمہوریت ہو خو کل ادا بندیزون اولا گیدل نو غیر منتخب خلق دخل کو مشران شو او ددے لوجے پٹولن کے ہم غیر جمہوری رویے راغلی
زدا گرنما چھ دا یونین ددے ٹولن دا ترکے دا پارا دا صبر دا پارا دا برداشت دا پارا دا روخان فکرے دا پارا او دل تکی دا یو اجتماعی ادارے و برداشت دا پارا ڈیر ضروری دا چھ طلبہ یونین بحاش
د سه پنځه دیش کاله مدیر اسی پوهنتون کې د طلبه منتخب سیاسي تنظیمونو او حلوزلو باندې بندیز د لاسه تعلیمي ادارو کې کم عدم برداشت تشدد او غیر جمهوریت رویي پیدا شوی هغه اوس ټولنه کې هم ښکاری او پوهان وای د دې بدلولو لپاره تعلیمي ادارو کې دغه سیاسي او جمهوریت حلوزلو باندې بندیزونه لری کول ضرورت دی. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم سره لیدلی شئ فیسبوک POADIVA ټویټر @VOADIVA انسټاګرام POADIVA او په یوټیوب POADIVA نیوز.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی د خبر مردونکو دا خبرونه او په دې خبرونه کې وړاندې کیدونکو ټول ویډیو ریپورتونه تاسو د دی ریډیو په فیسبوک باندې هم کتلې او اوریدلې شئ. اوس تاسو په مرګزو د افغانستان په اړه یو ریپورت ته په افغانستان کې چارواکو ویلي دي چې په ننګرهار کې په عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې یو لسترګر وجل شي او ګن شمیر نور حکومت ته تسلیم شوی دی. اخوا هلمند کې یو چاودنه شوی ده او د افغان چارواکو تر مخه په دغه چاودنه کې د سرحدي ځواکونو یو جنرال ظاهر ګل مقبل سره د دریو نورو کسانو وجل شوی. تفصیلی حال د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د افغانستان ختیز ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د افغان فوج د عملیاتو په پایله کې د داعش وسلوالو 23 تنه جنگیالي سره له ماشومان او میرمنو افغان امنیتي سرتیرو ته تسلیم شوي دي. د ننګرهار ولی ویانه تولاخو ګیانی لاډیوي سره خبرو کې ویل دي 13-14 ساعتونو پر مهال په تسلیم شویو کسانو کې د داعش ډلې 16 تنه ماشومان او ښځې او 23 تنه جنگیالي شامل دي.
سلوال چې دوش پیت مېرمنې او ماشومان هم ورسره دي د امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. تر کړه لا هم جریان لري.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش ډله په بشپړه توګه د افغان فوج لخوا ماته شوې او نور د دې وړتیا نه لري چې په ننګرهار کې د افغان حکومت او د ولس پر ضد ترهګریز فعالیتونو ته ادامه ورکړي. د هیواد په ختیځ کې د 201 سیلاب کلي اردو ویان مرستیال تورن سید مقصود شهزادزوی امریکا غږ دیوي ته ویلي اوس هم د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې عملیات دوام لري او د فوج وروستي فشارونه د دې سبب شوي چې د داعش وسلوال له لمیدو بغیر بللار نه لري. د داعش وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه لاڅه نه دی ویلي. افغان حکومت ویلي په تیرو شاوخوا یوه میاشت کې په ننګرهار کې داعش ډلې له زرو زیات وسلوال افغان امنیتي ځواکونو ته یې ځانونه سپارلي دي. د یو بل رپورټ له مخې د افغانستان سویلي هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې د دې ولایت د سرحدي لوا کمانډان د مین په چاودنه کې وژل شوی دی. د هلمند سیمه ییزو چارواکو ویلي د سرحدي لوا کمانډان جنرال ظاهر ګل مقبل هغه مهال نن سهار د سړک غاړې ښخ شوي مین کې وجل شوی چې له یو شمیر خبریالانو سره په مرجی ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د ارزونې په هدف یادې ولسوالۍ ته روان و. افغان چارواکو ویلي په دې چودنه کې د شمشاد تلویزیون خبریال سردار محمد سروري او دوه تن افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. د پی کې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او ګڼو افغان امنیتي ځواکونو ته یې د مرګ ژوبلې د رسېدو ادعا کړې، خو افغان حکومت دا ادعا ناسمه ګڼلې. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناستی او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
ګران اردوونکو، دا ډیو ریډیو تاسو په افغانستان کې د تشدد د پیښو په اړه تفصیل واورېدو. قدرمن اردوونکو، په افغانستان کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د زیارت په ورځ د ناصافي سفر وروسته یو بیا په دغه هیواد کې د سولې د خبرو اترو بیا شروع کېدو هیلې سوا شوې دي. نن د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د افغانستان د جګړې سیاسي حواري ته د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ پر لپسې آمدګي یو پر لپورې ګام دی. د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د افغان کړکیچ د سولیز حل خبره تیر ورځ په کابل کې کړې وه. تفصیلي حل د ډیو ریډیو همکار رحمان بنری او سوشل بیا وړاندې زموږ همکار محمد اکرام ته ویلې.
پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د امریکای د صدر هغلی ډونالډ ټرمپ ستاینه کړې ده د امن لپاره په افغانستان کې کوم کوشش روان دي. د دې او هغه لګزم تاسو ول په ټویټ کې ویلي دي چې پاکستان با د افغانانو ترمنځ د سولې لپاره هر کوشش دی، د هغه ملاتړ کوي او هڅه به دا کوي چې د افغانستان کې د افغانانو ترمنځ جوړجاړي عمل چي دی دا پیاوړی شي. دې کې ډېر اهم ټکیدار د افغانانو ترمنځ د جوړجاړي عمل. نو پاکستان وایي چې په افغانستان کې دننه افغان حکومت طالبان یا افغانستان چې دی د دې ترمنځ خبره ترې پکار دي، او په دې ډول کې چې امریکا کوم کوشش کوي نو دې کومک کوي. امریکا مخکې هم څو ځله ویلي چې د پاکستان کردار یا رول په دې کې ډېر مهم دی. تاسو یاد شي د یو کال نه دا خبرې روانې دي، قطر نه او د قطر دا خبرې چې دي دا داسې دي چې په دې کې ځای په ځای میټینګونه کېږي. لکه مثال په توګه په دې کې په قطر کې میټینګ شوی دی، په دې کې په ریاض کې میټینګ شوی دی، په ماسکو کې شوی دی، په بیجین کې شوی دی، خو په اسلام آباد او کابل کې پکې هم میټینګونه شوی دي. هغلی خلیلزاد کم چې د امریکا د صدر هغلی ډونالډ ټرمپ خصوصي استازی دی، هغه څو څو ځله افغان پاکستان ته ورغلی دی، اسلام آباد ته، هلته د پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. که څه هم افغانان په خپله افغانستان حکومت چې دی هغه د پاکستان په کردار باندې شک کړی دی، او بیا بیا دا ویلي دي چې پاکستانیان د افغانستان په کورنی چارو کې لاسوهنه کوي، خو پاکستان چې کله هم په دې موضوع خبره کړې ده هغه دا کړې ده چې موږ د کورنی چارو کې لاسوهنه نه کوو، بلکې د یو فسیلیټیټر یا د یو موقع برابرونکي په توګه باندې په دې کردار ادا کوو. د امریکا سره چې کوم کوششونه دي، نو د خلیلزاد سره چې کله هم پاکستان خبرې کړې دي یا د خلیلزاد د سفر نه وروسته کړې، نو بای کې هم دا ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د افغانانو د خوښې مطابق چې څومره امکانات دي پاکستان باغې ته زمینه برابروي لګیا ده.
پاکستان کردار خو تاسو خبرو کړل، خو دا رول چې څومره مهم دی نو تر اوسه پورې څومره رول لوبولې د پاکستان لکه دې خبر واپس پر ټریک باندې راوستو یا مخ په وړاندې بوتلو کې؟
او دې کې تاسو ته یاد وي درې میاشتې مخکې د طالبانو یو پلاوی افغانستان پاکستان ته په اسلام آباد کې څو ورځې تیرې کړې وې. نو په اسلام آباد کې هغه د پاکستان د سرخار کې وو، د پوځي چارواکو سره ملاقات کړی وو، د پوځي چارواکو نه علاوه هغه د حکومتي چارواکو سره ملاقات کړو. دغه شانتي په افغانستان پاکستان کې چې کوم قید مهم طالب مشرو هغه خوشی کړي وو په پاکستان چې د کابل د استخباراتي دارو مشرانو حکومتي مشرانو کابل سفرونه کړي دي او په کم چې سالسی دا یا د خبرو برابر زمينه د هغه لپاره په پاکستان په اسلام آباد کې دغه رنګ میټینګونه یا ملاقاتونه چې د هغه بندوبست کړي دي. نو پاکستانی څېړونکو وایي چې د پاکستان په اوسنی حکومت کې د پوځیانو لخوا هم او د حکومت لخوا هم داسې کوشونه شوي دي. که تاسو یاد وکړل چې وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغی نو هغه په ډمنی سر کې ویلي وو چې را دی د تیر شوي حکومتونو په پرتله د افغانستان په کې امن لیدل غواړي او دای ورسره هم ویلي وو که په افغانستان کې امن وي یا ثبات وي نو دا د پاکستان لپاره ډېر مهم دی.
ډېره مننه کوو بونیر صاحب.
ګران اردوونکو دا ډیو ریډیو دا تاسو د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوړی د خبرونه وروسته به تاسو د ډیو ریډیو پیژندلې مشهور خبرونه چې په کوم کې تاسو سندرې او موسیقي هم اورئ هغه به تاسو وړاندې کوي زموږ همکارا ناهید سحر. اوس د پاکستان وروسته زو لندن ته تیر اوس په لندن کې د ترهګرۍ پیښې او چې کومې پلټنې شوې دي په لندن کې چارواکو ویلي دي چې په دغه کې کوم تن ککړ دی دغه نامه عثمان خان ده او مطبوعات وایي چې د دغه تن یا دغه ځوان تعلق هم د پاکستان سره یا کورنۍ د پاکستان وایي. ور بیا په مطبوعاتو کې دا ذکر راغلی دی چې دغه تن په پاکستان کې یا دغه ځوان په پاکستان کې وخت تیر کړی او هلته د پاکستان په خوانو قبایلی سیمو سفر هم کړو. د ډیو ریډیو خبريال مدثر شاه په پیښور کې د یو شمیر سیډونکو سره خبرې اترې کړې دي چې داسې کسان یا داسې ځوانان چې هغه د پاکستان سره وي بیا په نورو ملکونو کې په داسې پیښو کې ککړ وي نو د دې سره د پاکستان او دغه هیوادونو اړیکې څومره اغیزمنې کېدی شي. په خپله د پاکستان خلکو ته بهر هیوادونو کې چې کوم ژوند کوي هغې ته ژوند څومره ګرانېږي دغه رپورټ تاسو وړاندې کوو.
د برطانیې سرخار لندن کې په یو پول باندې د ترهګره پیښې د ابتدایي راپورونو تر مخه چې کم ځوان عثمان خان ککړ خودل شوی دی. د ځایي پولیسو د وینا مطابق 28 کلن دغه تن پاکستانی نژاد د برطانیې تابعیت لري او هم دغلته زیږیدلی دی. خو ټیلیګراف ورځپاڼه وایي دی خپل مور سره د پاکستان ولکې لاندې کشمیر ته تللی و. د ابتدایي سکول زده کړې نه دي ترسره کړې او اراده یې لرله چې کشمیر ته راشي او دلته یو ترهګر روزنیز مرکز پرانیزي. د دې خبرونو راتلو نه پس چې ډیوه د نړیوالو اړیکو د یو کارپوک ډاکټر اعجاز خټک نه پوښتنه وکړه چې آیا د دې پیښې کوم سیاسي یا اقتصادي اغیزې په پاکستان کې دی شي نو هغه وایي د اشخاصو اعمال نړیوالو اړیکو کې دومره زیات اثر نه لري.
نو دا انڈیویجول ایکٹ وی فل سے متعلق وی او هغه یره دا پاکستان یان دې پاکستان تل یو یره پاکستان بس دا څه دی نو پاکستان یو ایمیج جوړی هغه ایمیج نقصان ورکړي. نو دا څه کې نو واقعیت هغه ایمیج تا زور ورکړي ځکه بد قسمت دا نه چې دی وایي سره بس دنیا ورانه
زیاتې دغه تن خړومبیا د برتانیې اوسیدونکو کدا د پاکستان شهري هومونو د ریاستونو اړیکې په داسې پیښه دمر اغیز نه کوي خو د یو کام یا ریاست تصویر کشي د سره ضرور کیږي. بلخوا د پیښور پونتون د سیمایزو مطالعې د مرکز په خوانې رئیس ډاکټر سرفراز خان هم تقریبا په دې نظر دی چې دې پیښې سره به ګنې د برتانیې یا غربي نړۍ او پاکستان اړیکو کې کم فرق راشي. البته وای مونږ باید د مسلمان او پاکستانی په هیڅ د داسې پیښو غندنه وکړو او ځان د داسې تنانو له تعلق اعلان کړو.
دنیا باندې چې دغه پاکستان نوم پکې راشي چې دا د نسل کاستې کې چې نتلې دی او دلته پاتې او مور بل سره د تلې راغلم دی او مدرسې او جمعې چې دا سره دغه د خامخ اثرات دي. دنیا کې د خبر کا د په خلک نظر نه کړل کېږي د پاکستان بدنامی قوم کېږي د اسلام بدنامی قوم کېږي د سره چې جمعې د بدنامی کېږي په کار دا چې موږ د سره پاکستانی خلک دی سره ځان نه تړو هغه
زیاتی هم داسې عمل نورو هیوادونو کې د نورو مذهب لرونکو تنانو هم کړی دی او هغه وسره لا تعلقي اعلان کړی او د کرکې په نظر ورته کتلی دي. یاد دی هم لندن برج باندې دریم جون 2018 کې ورته تر هغه پیښه کې د برتانیې اوسیدونکو پاکستانی نژاد خرم شهزاد بټ ککړ ثابت شوو او دغه ورځ د امریکا نیویارک ښار ټایم سکوئر کې په مې 2018 کې د موټری بمی چاودنو ذمہ وار د پاکستان د پښتونخوا صوبې په تجربو سره تعلق لرونکي فیصل شہزاد ګرځول شو او دغه دواړو پیښو غندنه پاکستان کړی و. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
گران اردن کو دا ڈی وی ریڈیو دا قدر میں اردن کو سپا اعلیٰ دا دسمبر پلومن نیٹا پ گرد نڑئی کے دا ایڈز ناروغی پر زد دا پوئے او دا گاہی نڑی والا عورت منزلی کی دا ٹورز مقصد داوی چپ گرد نڑئی کے دا ایڈز ناروغی دا خورے دو بیا داغے پہ التن باندھے خبری اوشی پ خیبر پختونخوا کے دا ایڈز دا مخنیوی پروگرام مشر سلیم خان وائس آف امریکہ ڈی وی ریڈیو تنن ویلی چہ ہر کال دا پنزو سو نہ تشپک سو پورے دا ایڈز نوی مریضان په خیبر پختونخوا کې چې کوم مرکزونه دي پاغي کې شاملېږي. د نوموړي په وینا صبح کې 15,000 د پاسه کسانو علاج دا وخت روان دي. 38.4% چې کوم مریضان دي نو هغه تا دغه مرض ته استعمال شوی سرنج د لارې لګېدلې ده. نور تفصیل حمید الله په رپورت کې وړاندې کړي.
د ایډز د مخنیوي د پروګرام په صبح کې مشر ډاکټر محمد سلیم خان وایي دا وخت په صبح کې هر کال د ایچ آی وی وایرس سره جن کون کی د 500 نواخلا تر 600 پورې نوې کسان د پروګرام سره د ویډیا علاج لپاره اندراج کیږي.
پښتونخوا سیمه کې زموږ سره کوم رجسٹر کیږي نو تقریبا 500-600 پورې مریضان د کال نوې مریضان رجسٹر کیږي. خو په معاشره کې داسې خلک هم موجود دي چې هغه تبه د خپل د وایرس یا د هغه د خپل د صحت معلومات بنی چې ممکن څه بیماری شته کنه. نو زمونږ دا خاص دي چې خلک دې د سنټر تر راشي خپل تشخیص او خپل معلومات او خپل پتی د جسم په حوالہ چې په یوه کې څه بیماری شته نشته.
دا وخت د صبې د نه د ایډز د مخنیوي په مرکزونو کې 15,422 کسانو ته د ایچ آی وی علاج ورکول کیږي. ڈاکٹر محمد سلیم خان وائی دا ایڈز او ایچ آئی وی رنز دا ٹولن پزنی مخصوص ڈلو کے دے تی وائی ات دیر اشاریہ سلور پیسد آغیزمند دا کسان حغ نشیان دی چی دستن او سرنج دلاری نشے کئی وہ اشاریہ شپک پیسد آغیزمند دا کسان نرحزیان دی جنسی کارکنانو کے نارینا 15.2% او زنانا 2.2% دی او عام او عادی خلق دا 1% لسم برخ دی
چی کم ریجسٹرڈ کیسز دی اگر کوئی زیاد تعداد دا انجیکٹیبل ڈرگ یوزرز دی ارچا تک چا سوک دا احتیاطی تدابیر نہ ہونے کی دا انفیکٹڈ سرنج لگے دو سنگ چی اس دا چکم رتو ڈیرو سرنج کی چکم واقع شوی دی اگر دا اگر یو سرنج با استعمال دا مختلف مریضان ہوتا نو اگر انفیکٹڈ ہوتا ہے ایچ آئی وی نہ نو اگر مختلف خلق ہوتا ہے ایچ آئی وی خور کا وین انتقال ضروری وی بلڈ ٹرانسفیوژن نو دا غیر دا پردا دا چھ سکرین بلڈ تصدیق شدہ وینا وردا ورگشی
د ایڈز ناروغا او د ایچ آئی وی وائرس سره جن کون کی خلق نے آواز دا چې د خپل ځان د پاره د معاشره د سپک رویه سره مخ دي بلکې د دوی پوره خاندان هم ملامت کیږي. ډاکټران وایي دا چلن زیاتې زکه دي چې د ایچ آئی وی وائرس اغیزمن د کس بیخي عادي جن کولی شي
چې چاته وشي نو هغه د فیملی مغه ریجیکټ کی دغه معاشره مغه ریجیکټ کی نو هغه ډېر تکلیف دې ژوند تیری نو زموږ خدا خواست دی چې مرض نه نفرت ټیک ته بالکل خو مریض نه نه ولې چې مریض چې نو هغه د توجه زیات حقدار ای نو هغه د سنټرو ته زموږ چې کم سنټر دی هغه ته دی راوستي شي دغه مفت تشخیص بکیږي مفت علاج دی نو دې نه فائدہ اوچت کی دم نه
په پښتونخوا کې د ایچ آی وی د ویډیا علاج لپاره اته مرکزونه دي. دا مرکزونه د پېښور په لیډی ریډینګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس د کوهارد په کې ډیر روختون د بنو په حلیفا ګل نواز روختون د ایبټ آباد په ایوب روختون د اسماعیل خان ضلع روختون د سوات او ملکن په بډخیل روختون او په مردان میډیکل کمپلیکس کې فعال دي. حمید الله وی وی ډیو نیوز پېښور.
ګران اردن کو دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے په رپورٹ کې مواردو سباله په ګردنړۍ کې د ایډز د ناروغي د مخنیوي او د دې پاړه د پوهې نړیواله ورځ مانځل کیږي. خو په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا په یو لس ضلعو کې بعد د ګل د ورځې نه د پولیو پر ضد د ویکسین ورکولو یو ځانګړی کمپاین پیل کیږي. او د دغه کمپاین یو خوا کدا علت چې شانګله او تورغر کې د پولیو د کیسونو نوي کیسونه رامخته شوي دي، بل خوا په روان کال کې په پاکستان او بیا په خاص توګه خیبر پختونخوا کې د پولیو نه د متاثر شوو ماشومانو شمیره سیوا شوې ده. سږ کال تاسو در یاد کو چې یوازې په خیبر پختونخوا کې دغه شمیره شپږ شپېته ته رسېدلې ده او په ټول پاکستان کې دغه شمیره یو نوي ده. تفصیلي حال د ډیوه ریډیو خبریال شاهین شاه افریدي وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په یول ضلعو کې 15 ورځنۍ خصوصي پولیو مهم به ګل ورځنه پیل کولی شي. د خصوصي مهم په شانګله او تورغر کې د پولیو پیخو راتلو وروسته د چلولو فیصله شوې ده. د پولیو د مخنیوي دغه کمپاین به بټګرام، ایبټ آباد، مانسیره، هریپور، چارسده، مومند، بره او کوز کوهستان، کولای پالس او تورغر کې 200,000 نسیوا ماشومان ته پولیو کترې ورکولی شي. د پولیو د مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه خیبر پختونخوا نه تر دې د مشپک شپېته پولیو پیښې رپورټ شوې دي. دغه پولیو پیښو کې شانګلې نه یو او تورغر نه اوه پولیو کیسونه رپورټ شوې دي. د تر څنګ ضلع چارسده نه د پولیو P1 او P2 یو پیښه رپورټ شوې ده. ولې تورغر نه درې P2 پیښې مخې ته راغلي دي؟ د تورغر ضلع صحت مشر ډاکټر افتخار وینا تر مخه د غربت او روټین ټیکو نه لګولو لوجې ماشومانو قوت مدافعت ډیر کمزورې دي چې لوجې پولو وارس په اسانه په نخ کوي.
یو وجه دا ده چې هغه د لسو بیمارو ایمونایزیشن د پاره چې کوم ټکی وو هغه پنځه تقریبا نه لګي په لغه پورت. دوی مخاور دا ده چې د غربت د وجه دا ماشومان انتهایی اغه دا وی صحت ډیر کمزور دي. نیوټریشنلی التا ډیر ډیفیشنسی ده. التا ډیفینیټلی نیوټریشنل پروګرام هم شروع کول غواړي. دغلط غربت ډیر زیات دی او ایریا ډیر زیات سخت ده. ډیر سو اجدي ته بیکاله ټاکا وي او ایون د انګریزانو د وخت نه غیم دی دا نو ټچ کړي او دا ډیر لوړ غرونه دي او دا ته اسس ډیر ګران دي.
13 ورځ د خیبر پختونخوا په ایمرجنسي اپریشن مرکز کې په خطوګه د پولیو مهم چلولو لپاره یو غونډه هم وشوه. په کوم کې چې هر ماشوم ته پولیو کترې رسول او انکاریان کانې کولو د پاره خصوصي ستراتیژي خپلولو باندې زور راوړل شوې. ولې بلخوا ډایرکټر جنرال هیلث سرویسز خیبر پختونخوا ډاکټر ارشد خان وینا ده چې صوبایي صحت محکمې د سیمې نه پولیو وارس خاتمې پوره پوره پلان تیار کړی دی او په دې لړ کې په ځینې سیمو کې انتظامی ډانچه هم بدله کړې ده.
دا بیسیکلی عزت اوسه یو خبر ایڈمټ کوم زمونږ روټین کوریج کم دی اغلا اوسم تسلی بخش نه دی. اوس ان شاء الله تعالی مونږ چې کوم نو استراتیجی اپنا وکړه هغه کې به مونږ ټوله توجه روټین ته ځکه چې بغیر د روټین د کوریج نه او د کمپین کوالټی سو پورې دا ټیک نه وي نو مونږ پولیو اریډیکیشن کې مونږ ته مشکلات وي. باقی مونږ اوس دی وخت چې کوم زمونږ نوې موډلټی را روانه ده هغه دا چې بجای د دې چې مونږ په اپر لیول د پولیو کنټرول باندې توجه ورکو هغې سره سره مونږ په لوور لیول باندې د پولیو توجه ته زیاته اوس توجه ورکو چې د یونین کونسل په لیول په سطح باندې زمونږ د پولیو اریډیکیشن اکټیویټیز چې کوم دي دا سټرینتن شي.
سرګنده دی وی چې ګل ورځې پیل کېدونکې خصوصي پولیو مهم روانه میاشت کې په دویم ځل کولی شي. د کوم مقصد چې په سیمه کې خور شوي پولیو وارس مخه ونیسي او د سیمې ماشومان د دې خطرناک وارس څخه بچ کړي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیخور.
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو د اوس هم د قیمتونو په اقلی رپورټ تاسو وړاندې کوو. په پاکستان کې د ایران نه د ټماټرو د رارسېدو سره که څه هم د ټماټرو قیمتونه لږ کم شوي دي او د خیبر پختونخوا یو شمېر زمیندار بیا وایي چې د دې خپل فصلونه هم تیار دي، د هغې بیې هم کمې شوي دي. تفصیلي حال ملک وقاص په رپورټ وړاندې کوي.
گرانی سبزی ارزانیږي او دالونه گرانیږي. په خاصه توګه ټماټر چې په خاور چارسده کې په 240 روپے کیلو شوی وو اوس د ایران په 170 روپے او د پلانګ غار په 140 روپے کیلو خرسيږي. نور سبزی هم ارزانه شوی دي. دکاندار فرمان وای چې نرخونه کمیږي.
ریټونه خو خوشي وي دي او دا سه مسالې پکې نشته. ټماټر په 160 روپے کیلو ری 150 روپے کیلو دي. مٹر پا 80 روپے کلو ری، کریلا پا 80 روپے دا، گازر پا 60 روپے کلو دا، او بادرنگ پا 50 تھی، دا بادنگڑ پا 40 روپے کلو ری، پیپر پہ 30 روپے کیلو ری، کشالان پہ 100 روپے کیلو ری، او گوپین سوا 40 تھے۔
د پاکستان د مطبوعاتی ادارو د رپورٹونو تر مخه دالونه 80 روپے گران شوی دی، خو د کریانه یو دکاندار خطاب گل اوه چې د میاشت کې د بهر نه چکم دالونه راضی خغلک گران شوی دی۔
میاشت نیمه کې خاص کر کم دال چې د بار ملکونو ناراضی لکه د مخو دال شو، لوبیا شو، مسور شو، دې کې فرق راغلی دی۔ د لوبیا کې خوله ډیر راغلی، تقریبا 20 روپے پورې کیلو، او د مخو دال هم کم از کم 10 روپے گران شوی دی، دا شان یو 10 روپے شیرینو دا مسور دال گران شوی دی۔
د یو گا ګلاب نه چې پختنه وکړه چې دالونه سبزه گران شوی دی، څنګه دوی وخت تیروي؟ نو د اوه
او د مونږ نو وسنه بار مونږ چې تاغې تي شو، مونږ غلی باندې کنه چې سبزه لري تي شو، پرې دی به ولې ورځ زقبال لا ور کوي، ټول ګرانم کې خپل لا بر زق ور کوي۔
د سبزه یو دکاندار داود سبل سوای دی وای چې عوام ګران سبزه خوخوي،
او دا مارو خو جه ارزانی نار یو کس برای شي یره په ګورده کې الکان جوړي، او چې ګل ګران شي نو دونه په مینه باندې خو یا بلو یو د 100 روپۍ باندې راغښ دی، او د شپې دور په ولادت ټماټر یوړل۔
که څه هم نرخونه شي، خو عوام یا صارف چې خوراکي توکي نه اخلي نو څه به خوري؟ صرف ګیلې خو کولی شي۔ ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، 400۔
ګران اردوونکو، تاسو په خیبر پختونخوا کې د ګرانۍ د وجې د خلکو شکایتونه واورېدو. اوس بلوچستان د چرته چې ځایي زمیندار مولا خان تنګ کړی دی، ځایي زمیندارو تر مخه د سند او پنجاب سپین اوس مولا خان د بلوچستان ځینو سیمو ته تللی دی، او دی د حکومت نه ګیلې کې چې حکومت دغه زمیندارو هیڅ قسمه مرسته نه کوي، خو دغه زمیندار بیا په خپل سر باندې د مولا خانو نه د خپلو فصلونو بچ کولو کوي۔ تفصیلی حال نعمت اللہ سرحدی پر رپورٹ کو وړاندې کړي۔
د غاوی ډزې نه د خوشحالۍ او نه د یو جنگ صورتحال دی، بلکې د یو مقامي زمیندار علا بخش دی چې د خپل فصل څخه په وای ډزو هغه مل خان الزول وایڅ کوي، کوم چې دا وخت د سند ایاله څخه را داخل شوی دی او په سیمه کې لوی تبای راوستلی ده، چې د غمل خان په لوی کچه سره تیار پستون ځامن کولو پاس پر مخ روان دي، او زمینداران خپل فصل بچاولو څخه کاسره د حکومت په لوري ګوري، خو حکومتي چارواکي په دې لوري نظر ساتي خو څه کولو ته تیار نه دي۔ د سیمې زمیندار علا بخش وای چې د سبزیانو د فصل سره سره د غنی او کپاس یعنی پمبو فصل دا وخت بالکل تیار وو، د غمل خانو د بینه وړی دی، چې دغه د غمل خانو سیلونه د خپل ژوند کې نه دی لیدلی چې پر سیمه به راغلی وو، چې سند ایالت او بلوچستان سره مشلوونکي سیبي سکر قومي شهرا باندې هم د غمل خانو له وجې ټرافیکي ستونزې پیښې دي، چې پر دغه لوی لاره باندې ټرافیک ډېر سلو کړی دی، د الوتلو سره سره د غمل خان سیلونه پر مځکه باندې هم روان هرې لوري ته لیدل کیږي۔ ډیوه ریډیو او ټی وی د بلوچستان د زراعتو د ایالتي وزیر انجینیر زمرک خان اسکزی سره رابطه کولو ډېر کوشش وکړي چې ځینې وپوښتي چې ایالتي حکومت د غمل خان څخه پسونو ساتلو لپاره کوم اقدامات کولو اراده لري.
پسونو کښنی کښنی داسې سپرې مشینان چې د هغه زمینداران ته مفت ورکړن، کوم چې زیاته خطره و چې زیاته به د غمل خان راسیږي، او تقریبا غزې لرا ورسېدل بیا د هغه په هغه پترو باندې عمر دا سپرې وکړي او هغه غمل خان ختم شول، اوس بیا د دوه پلا بیا روان یو، نو دا تقریبا زه د یوې میاشتې بلکې زیات وخت کیږي چې زه پر لګیم، او زموږ خپله یو ایکسټینشن وینګ دی چې کوم دی ډایرکټر جنرل ایکسټینشن دی مروت صاحب نومیږي، نو د هغه سره زه په رابطه کې هر وخت
د غمل خان حسن او پنجاب ایالتونو کې په زراعت په خاصه تیار پښتون ته به سر مخامخ کولو پس ووز دا وخت بلوچستان ایالت کې د درې سیمو څخه را داخل شوی دی، چې د سیمې د خلکو له خولې یو د کراچۍ څخه په هب بلوچستان کې، دویم د سکر روډي څخه دریاسن پارولو پس د جکبابا څخه په بلوچستان ایالت زرخیزو زلو زله ډرالیار او زله جعفر آباد کې را داخل شوی دی، چې دا وخت د سیبي نسوي ولوري ته روان دي، چې روخه د زله ارنای او لورلای په طرف ته دی، بل د پنجاب ایالت څخه په سوی ډرا بوکټي او کولو کې را داخل شوی دی، چې دلته هم د سبزیانو او نور تیار پسونه دا وخت بالکل د بینه وړی دی، او زمینداران دا وخت په کورونو رپو ځانونو سره مخامخ کړی دی. دوی میاشتې وړاندې هم د ایران څخه د غمل خان په بلوچستان کې را داخل شول، چې نوشکي ضلع پورې را ورسېدل او بیا رخ د افغانستان په لورې سو، او بل رخ د منځني سند په لورې سو، چې پر کومه سیمه تیر شوي وو هلته یې لوی تباهي راوستلې وه. نعمت الله سرحدي، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، ټی وی، چمن.
امریکا کې د یو سو افغانانو قصه تاسو وړاندې کوو چې د افغانستان امریکا ته راغلي دلته یې خپل ژوند شروع کړی خپل کاروبارونه کوي خوای اوس هم خپل وطن یادوي. تفصیلی حال راشد فراز په دې رپورت کې وړاندې کوي.
وای چې هر چا تخپل وطن کشمیر وي د خبره کې څومره صداقت او څومره وزن دی د دې اندازې د یو مسافر نه خو بل څوک نشي کولی. په دې حق له د امریکې د کالیفورنیا ریاست په فریمانت نیوارک او هیوارد خارونو کې میشته افغانان ټی وی سره په خبرو اترو کې ګډ رد عمل ورکوي. سردار په فریمانت کې د وړوکي کابل په نوم یو دکان کوي او په امریکا کې د تیرو 22 کالو راهیسې ژوند کوي. سردار وایي چې چېرته امن روزګار او یو ښه کاروبار وي هم هلته د انسان زړه خوشحاله وي. هغه کو افغانستان وی او کو امریکا هیڅ فرق نه لري.
زه د کابل یم او تقریبا 22 کال شو چې دلته یم او اوس خوشاله یم. خلق سره کار کوم، خلق سره ژوند کوم، ټول مینه محبت ده دلته او زندگی خوش تیری.
د سردار په دکان کې کار کوونکی جاوید د خپل ملګری او مالک ته خبرې سره اتفاق نه کوي. دا هغه په نظر کې د امریکای ژوند آرزی او د مسافرۍ دی. هغه دلته ژوند ته د مجبورۍ ژوند بولي. وایي چې کله هم امر راغی نو افغانستان ته به واپس شي.
مینه چې دا زیات کابل کې ده، څه د مجبورۍ لپاره راغلی. هر وخت چې وطن آرام شي بیرته خپل کابل ته زمونږ. کابل کابل ده، وطن چاته وطن مین ده. هر چاته خپل وطن کشمیر ده، مونږ د وطن کشمیر دا موږ خا وطن دی. اورز بارام کیږي.
عبدالغفار د کندهار ولایت سره تعلق لري او د فریمانت په سنگ کې یو وړو کې خارګوټی نیوار کې ژوند کوي. هغه په دې خبره شکر کوي چې د وطن نه بزرګونو مل لري هیواد کې ورته د کور او خپل وطن پر رنگ ماحول او ټولنه نصیب شوی.
امریکا ته راغله منو بس په 1984 کې تقریبا 10 کال کیږي او دلته اوس نږدې یو الحمدلله دلته زموږ ډیر بختور چې دا افغانانو کمیونټي ماشاءالله بيخي ډېر د دلته د ازمور د کورو ته بيخي یو د پښوم لار ده دکان انو راځو ته د ډوډۍ اخول په دایي شمه اخیسته ده. نور کوم د ازمور ستاسي د افغاني سامانونه چې دلته ټول پیدا کیږي موږ ته هیڅ احساس نه مرمي. موږ فکر کوو چې موږ خپل وطن کې یو.
عبد الله د افغانانو هغه کل سره تعلق لري چې ماشومان یې په افغان کیمپونو کې تیر کړي. خود مور او پلار سره امریکای ته راغلو او خپل تعلیم یې تر سره کړو. هغه د امریکای ژوند ته په داسې نظر ګوري.
زه پاکستان کې پیدا شوم ریفیوجی کیمپ کې او زما پلار موږ ټول د تراولو امریکا ته فریمانت کالیفورنیا ته دا ځای ډیر ښه ځای دی. افغانان ډیر عزیز ته کلچر ډیر قوی دی، ډیر ښه خلک دلته شته دی چې ته غواړي چې اسلام تعقیب کې اسلام تعقیب کولی شي. ډیر مسجدونه شته دی، ډیر حفظ سکول شته دی. زه دلته اوس نرس یم، ما فاکولته ویلې 15 کاله.
عبدالله زیاتوي چې پلار ته یې خپل وطن ډیر زیات یادیږي نو هر کال افغانستان ته د خپلو خپلوانو لیدو او مځکو نگرانۍ لزي.
زما پلار پروس کال لار افغانستان ته کونر ته هغه سره ډیر زمکه دغه تشته ده. هغه ډیر خوشحاله و دغه ته ډیر مرګری لري افغانستان کې او ان شاء الله یو ورځ هغه وایي چې بیت الله شي او دغه ته وسیږي او ډیر خوشاله دی چې دغه زمکه ډیر مبارک ده هغه لپاره.
په کالیفورنیا کې د افغان ادبی او کلتوري ټولنې مشر عبدالنصیر یاسینی صاحب وایي چې خپل وطن یادول یو فطري انساني عمل دی. د کوم تر مخه چې هغه ځان له یو داسې ماحول او چاپیریال جوړوي چې د کور احساس ورته کیږي.
ټوله نړۍ کې غټ قومونه چې دي، غټ ملتونه چې دي، هغه خپل یو تعارف لري چې غټ غټ بازارونه لري په غټ غټ خارونو کې. دلته چې کله افغانان رااله 1950 او 60 کال خبره ده نو دلته افغانان په مختلف خارونو کې پراته وو. دا افغانان بیا تقریبا په 1989 کې دغه لټل کابل شاوخوا رااله، فریمانت خار رااله. مونږ بیا په لټل کابل کې ډیر افغانی بزنسونه لرو چې ګڼشه ریسټورانټونه دي. دغه یو زمونږه تعارف خي
د فریمانت، نیوارک او هیوارد خاروال دفترونو او د اخباری رپورټونو تر مخه د کالیفورنیا په دې خيسته خارونو کې کم نه کم 6000 افغانان آباد دي. راشد خټک، وایس اف امریکا، ټیو نیوز، کالیفورنیا.
قدر مردن کو د وائس اف امریکا ڈیبو ریڈیو د ٹی وی د خبرونو په دیزه پای ترسی او شیبو کې بعد ډیبو ریډیو های فای پروگرام تاسو ته زموږ همکار نایت سحر وړاندې کوي. زه شعیب زاده سره د خپل ټیکنیکل ټیم عدنان رشید او انجینرانو تاسو نه غواړم اجازه بولو لمس پاره.